مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. د خبرونه مو د یو ساعت په مخدل کچنګ چې می همکاري بوویل په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږنیو په ټوله افغانستان کې او د انټرنیټ لاري په ټوله نړۍ کې اوریدل کیږي. په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خبرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب معرفي کړم، د ازادي رادیو د کابل سټوډیو ته ورسو. له هغه ځایه خبرونه قسیم سولمل اوروي.
سلامونه او شچاري د مهم خبرونو سره ټکو ته پام وکړئ. نن سهار په پنشیر ولایت کې یو ځانوژونکی برید وسو. د کندهار ولایت خبر ورکړل شوی راپورونه کې ویل شوي چې په دې ولایت کې د ځانوژنې یو برید درې پولیس وژلې دي، او د لیبیا په پایتخت ترابلس کې پرون د لرې کړای شوي مشر معمر القذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې شوي دي. بشپړ خبرونه اورئ. نن سهار په پنشیر ولایت کې یو ځانوژونکی برید وسو. د برید نن سهار وختي د روخي په ولسوالۍ کې د امریکا د ولایتي بیرغونې ډلې مرکز ته څیرمه سوی. د روخي ولسوال د ازادي راډیو سره په خپل خبر کې منلی چې دا یو ځانوژونکی برید و. د دې پېښې د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نشته. د کندهار ولایت څخه په ورکړل شوي راپورونو کې ویل شوي چې په دې ولایت کې د ځانوژنې یو برید درې پولیس وژلې دي. دا برید چې د جمعې په ورځ په مازدیګر په سپین بولدک ولسوالۍ کې سوی دی، څلور تنه نورې ټپیان کړي هم دي. افغان چارواکو ویلي پېښه په داسې حال کې وسوه چې پولیس پر تلاشي بوخت و. په همدې وخت کې یو ځانوژونکی خپل موټر دوی ته ورنږدې کړ او چاودنه یې وکړه. راپورونه وایي چې د مصر د یو سختدریځه ملا زوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل سوی دی. بنسټپال اسلامي ډلو ته یو منصوبي ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې احمد عمر عبدالرحمن چې 8 کلن و په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل سوی دی. د نوموړي پلار عمر عبدالرحمن په نیویارک کې د 1993 کلونو کې بمي چاودنو کې د تړاو په تور دا مهال په عمر قید بندي دی. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته درته وړاندې کیږي. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې پرون د لرې کړای شوي مشر معمر القذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې سوي دي. راپورونه وایي دواړه لورو پایتخت ته څیرمه د ابو سلیم په سیمه کې په خپل کې ډزې تبادله کړې. ویل کېږي نشته کې د قذافي لسګونو پلوي وسلوالو چې په ټوپکو سنبال وو د لیبیا د انتقالي شورا سرتیرو برخه لرله. په دې جګړه کې د روغتون د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 تنه ټپیان سوي دي. تر اوسه هم د قذافي پلویان د نوموړي د زیږیدو د ښار سرت پر ځینو برخو او بني ولید واک لري. امریکا د ایران د خبر رد کړه چې له ایراني چارواکو سره په واشنگټن کې د عربستان د سفیر د وژنې د هڅې د پیښې په تړاو خبرې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولند د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو له ایراني چارواکو سره غونډه کړې ده. نولند ویل دا غونډه د سه شنبې په ورځ وسوه، نه د چهارشنبې په ورځ لکه څرنګه چې دې مخکې ویلي وه. خو نوموړي ونه ویل چې غونډه چیرته وه او د دواړو هیوادونو استازیتوب چا کاوه.
I will again confirm that we did meet with the Iranians. It was 2 days ago. They know that very well.
زه به یو ځل بیا د دې پخلی وکړم چې موږ له ایرانیانو سره غونډه وکړه. دا 2 ورځې مخکې وسوه. دوی سم پوهیږي او د دوی هر هغه څه چې انکار ترې کوي د دې څرګندونه کوي چې دوی د دا ډول موضوعات په برخه کې څومره رښتونی دي. نولند وروسته تر دې دا خبر وکړه چې رپورټونه خبره سول چې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازیو دا خبره رد کړه چې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې سوي دي. امریکایي چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل چې دوی هغه څه شنډه کړه چې 2 تنو چې د ایران له امنیتي ادارو سره تړاو درلود په واشنگټن کې د عربستان سفیر عادل الجبیر واژه. د دې پېښې یو مشکوک 13 میاشت په امریکا کې ونیول سو او داسې باور کېږي چې بل یوې په ایران کې دی. ایران په دې پېښه کې لاس لرل په سخته رد کړی دي او وایي چې دا یوه جوړه سوې دسیسه ده. د امریکا متحده ایالات وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا خبره د تروریزم او مالي استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانې مرستیال وزیر ډیوید کوهن د دې هیواد د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړه. د ویل
We are engaged in an effort to develop the multilateral support that would be, I think, critical.
دوی موږ بوخت یو او هڅه کوي چې څوارخیز ملاتړ ترلاسه کړو. دا به زموږ فکر د ایران د مرکزی بانک خلاف د واقعي ځمن ګام په توګه خورا مهم وي. د ایران مرکزی بانک او نور ایرانی بانکونه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي او له دې بانکونو سره د امریکایانو هر ډول سوداګریزه معامله غیر قانوني ده. تر اوسه په دې برخه کې د امریکا هڅې چې خپل ملاتړي هم د ایران د مرکزی بانک پر خلاف په بندیزونو سلا کړي ناکام شوي دي. د ایران مرکزی بانک په دې هیواد کې د تیلو او د انرژي د نورو پروژو مهم مالی ملاتړ دی. ډیوډ کوهن دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې په دې وروستۍ کې واشنګټن ایران تورن کړ چې په امریکا کې یې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په ناکامه سوې پیښه کې لاس درلود. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤلین وایي چې په سوریه کې د وژل سویو حکومت ضد مظاهرکوونکو شمیر اوس له 3000 څخه هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو کمیشنری ناوی پیلې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې او زیاتوي چې یوازې په تیرو لس ورځو کې شاوخوا 100 تنه په سوریه کې وژل سوي دي. د میرمن پیلی ویاند روپرت کولی ویلی د ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د یوې کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو امکان شته. ویل کېږي چې په تیرو ورځو کې لسګونه تنه سرتیري او د اردو افسرانو خپل وظیفې خوشې کړې او د حکومت پر ضد سنګرونه نیولې دي. د حکومت ضد فعالان وایي چې د سوریې د امنیتي ځواکونو په ناوړه غبرګون کې د پنجشنبې را په دې خوا شاوخوا 100 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فنلند منلې ده چې د داسې نړیوال کنفرانس کوربه بسی چې پکښې دا وڅېړل سي چې څرنګه کېدای سي چې منځني ختیځ له اټومي وسلو او د ډلهیزې وژنې له نور وسلو پاک سي. بریتانیا، روسیا او امریکا د جمعې په ورځ له فنلند سره ګډ بیان خپور کړ. په دې بیان کې ویل سوي دي چې دا غونډه به په 2012 کال کې وسي. رپورټونه وایي چې په دې غونډه کې به هڅه وسي چې ایران چې اټومي پروګرام لري او د هغه دښمن اسرائیل چې باور کېږي په منځني ختیځ کې یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلې لري په غونډه کې سره یوځای سي. مخکې امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي وو چې تر هغو منځني ختیځ له اټومي وسلو سم پای کېدی نسي چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ سمه سوله نه وي سوې او ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس نه وي اخیستی. او وروستی خبر هم ده چې د بریتانیا د دفاع وزیر لیم فاکس پرون وروسته تر هغې استعفا وکړه چې د دفاعي چارو له یو سوداګر سره ملګرتیا رسوا سوه. ویل کېږي چې د نوموړي دې ملګري که څه هم کومه حکومتي دنده نه درلوده خو ظاهرن یې د فاکس د سلاکار په توګه کار کوه. د استعفا په هغه لیک کې چې لیم فاکس د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون ته لیکلی نوموړي ویلي په تېروتنه یې خپلې شخصي ګټې او حکومتي چارې سرګډې کړې دي. ټاکل شوی چې د ترانسپورټ وزیر فلیپ هامونډ به د فاکس پر ځای د بریتانیا د دفاع وزارت څوکۍ ترلاسه کړي. د افغانستان سیمې خبرونه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه هم دومره ول لملتیا مو مننه کوم.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې اوري. په روانه خبرونه کې به وړاندې په پنشیر کې د ځان وژونکو برید له امله لا وښتو تلفاتو تاسو خبر کړو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې هم خبرو چې د کابل د لاخوندیتوب په اړه یې کړې دي. بیا به واورئ چې د افغانستان له ولسي جرګې دلدري کړای شوې غړي سیمین بارکزي سره نورو هغو کسانو چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی ووایي تر ملګرو ملتو پورې شکایت کوو.
موږ عاجل تصمیمونه بدای چې څلور تر لاسې لیکونه چې هغه رئیس جمهور د افغانستان ته ملي شورا ته د امریکې متحده ایالاتو رئیس جمهور ته او په زمین کې سرمنشي د ملل متحد
تر ونیمو وروسته او بخشی تر اتنیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په افغانستان کې د لرغونو آثارو په اړه ګڼ پیغامونه لرو.
پکتیا، پکتیکا او خوست د افغانستان له هغو سیمو څخه دي چې زیات شمېر تاریخي اثار.
په خبرونو کې مخکې دا خبر درلود چې نن سهار د افغانستان په پنشیر ولایت کې 14 شوي. دا 14 د روخي پولیسوالۍ کې پر امریکایي سرتیرو شوې ده. د روخي ولسوال ومنله چې ځان مرګی بریچ شوی دی خو د مرجوب لپاره معلومات ورنکړل. طالبانو د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې له ځان مرګي بریچ وروسته د دوی کسانو وسلواله نشته هم کړې ده. له پنشیره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. احمد حنایش، د دې پیښې په اړه تازه معلومات تاسو څه دي؟ ستاسو څه دي؟ څومره تلفات اوښتي؟
د تلفات په هکله د پنشیر والی کرام الدین کریم همدا اوس ازادي راډیو ته وویل چې تر اوس څلور تنه کسان تلفات هغوی لیدلی دی چې دوایې هغه کسان دي چې ملکي افراد چې تانکن د تیل تانکرونه په امریکایي مرکز کې وړې وه هغوی مرگ د مرگ پاگلا هغه دا ویل او ول چې نو دوا کسان هم تپیان شوه دي تر اوسه د ګارد او د محافظین چې په دروازه کې هغه ناسو او نور وایي چې کله شي چې د هغوی ابتدایی تحقیقات تر اوسه نهایی شوه نه ده خو بیا هم هغوی وایي ظاهرا معلومه دي چې دا کسان چې انتحاري کړی ده هغوی د خرستان وایي چچنیان او نور کسان هغه بیا هم ته تاکید کوي چې نهایی نه ده او ذبیح الله مجاهد د طالبان وایي ان ذبیح الله مجاهد وایي چې تر اوسه جګړې روانه ده او د هغوی ځینې افراد چې حمله کړې ده د په کمپ کې هغوی حمله کړې ده او جګړه روانه ده خو د دولتي چارواکو په پنجشیر کې تاکید کوي او ټینګار لري چې جګړه ختم شوې ده او زخمیان په شفاخانه کې منتقل شوې ده.
احمد هنش تاسو چې وویل چې څلور تنه وژل شوي دي، دوه ملکیان دي چې تیل انتقالول د امریکایانو اډې ته، او دا دوه تنه خپله برید کوونکي دي که څرنګه؟ همداسې مو وویل
سلور کسا تلفات ده اغا کسان چه تر حمله لانده راغلی ده او اغا پنزه کسان چه مرشوه ده دولتی چارواکو وی اغا پنزه کسان چه حمله کرده ده طالبان لخوا اغوی وشل شوه ده اغوی بلخبره ده او دوه کسان د ملکی افراد دی چې وژل شوی او دوه کسان د محافظین د کمپ چې افغانان دی هغوی ټپیان شوي دي او دولتي چارواکو تاکید کوي چې هغه کسان چې حمله کړې ده ټولو ختم شوی دی او هغوی ته د طالبانو کو تلفات راغلی دي.
احمد هنائی شو چې له پنجشیره د روخي پولیسوالۍ کې د ځانمرګ برید د تلفاتو په ارتباط د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریدونکو.
په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان ختیځو سیمو ته ډېر سرتیري واستوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جان الن د وال سټریټ جورنال سره په یو مرکه کې ویلي ختیځو سیمو ته د ډېرو بهرنیو ځواکونو د استولو هدف دا دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو له بریدونو څخه کابل په ښه توګه خوندي کړی شي. د دې مرکې غټ ټکي له اجمل ان څخه اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې راتلونکي کال کې به څو کندکه بهرني سرتیری د افغانستان ختیځ ته واستول شي. د امریکا په پوځي تشکیلاتو کې یو کندک د زرو په شاوخوا کې سرتیری لري او د نړیوالو ځواکونو د کمانډان له دې څرګندونو چې څو کندکه د افغانستان ختیځ ته استول غواړي داسې ښکاري چې جنرال الن د افغانستان ختیځ ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو د استولو نیت لري. نو مولوی د وال سټریټ جورنال ورسپانې سره په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه وویل دوی غواړي چې د کابل او د پاکستان د هغو سیمو ترمنځ چې د طالبانو خوندي ځالې پکې دي یو دفاعي ډال رامنځته کړي. د جان الن په وینا په دې سره به د وسلوالو ډلو هغه پلانونه شنډ شي چې غواړي د کابل امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د امریکایي جنرال ویلي دا مهال اصلي هڅه هم ده چې د افغانستان په جنوب کې هم د خلکو خوندیتوب یقیني کړی شي. نو مولید دې مرکې په دوام کې ویلي راتلونکي کال ته زمانه داده چې موږ خپل حضور د افغانستان په ختیځ کې پیوړی کړو او په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان ختیځ ته ځانګړي پاملرنه وکړو. د ناتو د امریکایي کمانډان همدارنګ ویلي د هغو درې ډیر سر امریکایي سرتیرو وتل چې په دې کال کې لا د مخه پیل شوې دي د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې به د افغانستان څخه د دې شمیر د درو زر امریکایي سرتیرو وتنه بشپړ شي. جنرال الن په دې مرکه کې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان رول ډیر مهم بللې خو ویلې دي د یو پوځي دی او د ټول صلاحیتونه د افغانستان د پولو د نه نه دي. نو مولوی د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویلي چې د دې کړکیچ هواره د اسلام آباد او واشنگټن او اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د جوړ جاړي لاري ممکن دي. په افغانستان کې مخالف وسلوالو په دې ورسوي کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د جان الن په اصلي اډي بریدونه وکړل او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. د څارونکو په باور خی همدا به د دې سبب شوی وي چې وس نړیوال ځواکونه هڅه کوي د کابل خوندیتوب ته ډیر پام وکړي او د افغانستان له ختیځو سیمو څخه د خارته د مخالف وسلوالو د ورتلو او بریدونو مخه ډب کړي.
ا ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د سیمین بارغزي پر خیمه د افغان امنیتي ځواکونو یرغل غندلی او دا کار غیر قانوني او اصولي بللی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ له نړیوالو وغوښتل چې د افغان حکومت د دې عمل پر ضد پټه خوله پاته نه شي. بل لور ته هغه کسان چې له بارغزي سره په احتساب کې یوځای شوي وو او د پنجشنبې د شپې د پیښې عیني شاهدان هم وو، وایي پولیسو ورسره ښه چلند نه دی کړی. دوی همدارا سرګندوي چې د سیمین بارغزي روغتیایي حالت ښه نه دی او دوی به خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د هر ډول بد چلند خبر ردوي او وایي چې دا کار یې د دغو کسانو د خوندیوالي په خاطر کړی دی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د سیمین بارغزي ملګرو د احتساب پر خیمه یرغل له بشر حقوقو او انساني کرامت سره په ټکر کې عمل بولي. دغه ائتلاف د جمعې په ورځ بشپړ مادي سپرې کړلې کې له سیاسي ګوندونو د ښځو د حقونو ملاتړ ادارو او مدني ټولنو څخه وغوښته چې د افغان حکومت د دې عمل پر ضد ودرېږي. د دې ائتلاف رئیس حاجي ظاهر قدیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر افغان ولس او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دې عمل د نړیوالې ټولنې حضور په افغانستان کې تر سوال لاندې راوستي.
موږ په خپل ولس باندې او په بین المللی ټولنه باندې دا غږ وکړو چې تاسو راشو وګورئ کدا د دیموکراسي معنی وي. دا دیموکراسي خو بیا دلته هیڅ ارزښ نه لري. کدا مدني حرکتونه په دا رقم سرکوب کیږي، بیا د مدني حرکتو دلته څه معنی ده؟ نو بیا د بین المللی ټولنه هم مهرباني وکړي او دا د دیموکراسي د نوم نه استفاده نه کوي.
د راپور نه لمخه چې پولیسو د پنځشنبه په شپه شاو خالص بجې د ولسترګې استلسي بغیر سیمین بارکزي پر هغه خیمه چې د پښل د 14 ورځو راهیسې د نه خوراک حساب کړی وو ارغل کړی. د ملت ټولنې مشر ډاکټر طوفان وزیر چې له درو ورځو راهیسې له سیمین بارکزي سره په احتساب کې وای، پولیسو ټولې کې مېله منځه یوړې او د لومړی امنیت قمندانۍ ته بوتله او بیا د سردار محمد داود خان روغتون ته ولېږل. د ښاغلي وزیر په خبره چې بارکزي په روغتون کې ښه حالت نه لري او دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د دې عمل پر ضد په څلور سر خلاص لیکونه کې خپل شکایتونه ولېږي.
زموږ عاجل تصمیمونه بدای چې څلور سر خلاص لیکونه چې هغه رئیس جمهور د افغانستان ته، د ملي شورا ته، د امریکای متحده ایالاتو رئیس جمهور شاغلی اوباما ته، د امریکای د سفارت لخوا څخه، او په زمين کې سرمنشي د ملل متحد، او بل مشټوله مدني حرکتونه، سیاسي حرکتونه او ماسلین راغوشتي دي چې موږ په نوي اقداماتو کار وکړو ترڅو په افغانستان کې د عدالت او تامین لپاره مبارزین وجود ولري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت بیا دا کار د سیمین بارکزي او ملګرو د خوندیتوب لپاره بولي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی ته د رسیدلو معلوماتو له مخې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې پر سیمین بارکزي او ملګری حمله وکړي.
پولیس کابل اطلاعات استخباراتي کافي در دست داشت که دشمن
د کابل پولیسو پر استخباراتي معلومات درلود چې دشمن له وخت څخه په ګټه غوښتل حمله وکړي او مېنمن بارکزي ته ځان ورسوي، او دغه موضوع پولیسو د بارکزي ملګرو سره شریک کړي وو. د پولیسو عمل له قانون سره سم مو هیڅ ډول وحل تکول نه دي سوي او من لا هم نسو. سیمین بارکزي شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ولسترګي له اتو نور غړو سره یو ځای د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه له ولسترګي وایستل شو او د رواني لمریزې میاشتې له لسمې څخه د ملي شورا ودانۍ ته نږدې د نخړلو احتساب پیل کړ. مېرمن بارکزي خبرداری ورکړی و که انتخاباتي دوسیه بیرته د کورنیو او بهرنیو بې پلو ادارو لخوا ونه څېړل شي نو تر مرګه به احتساب پای ته ونه رسوي. که څه هم افغان حکومت په بیا بیا د ولسترګي د دې پخوانۍ غړي څخه غوښتي وو چې دوسیه باید د قانون له مخې وڅېړل شي او دا د احتساب پای ته ورسوي، خو مېرمن بارکزي د پنجشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ تر هغو چې ولسمشر کرزی د دې د دوسیه څېړلو لپاره رسمي فرمان ورنه کړي هیڅوک یې په استازیتوب نشي غږېدلی.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د پنجشنبه په شپه پولیسو په کابل کې د ولسی جرګې له غړیتوبه د محرومي شوي وکیل سیمین بارکزي پر خیمه په داسې حال کې برید کړی چې د دې د نه خوړلو د احتساب نږدې دوه اونۍ د بشپړېدو په حال کې دي. له مېرمن بارکزي سره په دې احتساب کې د ولسی جرګې د یو غړي او سیاسي فعالانو په ګډون څو نور کسان هم ملګري دي. د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل چې د هم د سیمین بارکزي په ملاتړ احتساب کړی د جمعې ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شپې په شاوخوا لسو بجو د دوی په خیمو یرغل وکړ خیمه ورته وشکولی او څو کسان یې امنی قمندانۍ ته بوتلل. د سوهیل په وینا پولیسو دی او میرمن بارکزی د طبي معایناتو په نوم د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال کړل. سیمین بارکزی او په دې نهضت کې شامل فعالان څه غواړي؟ آیا په داسې یوه ټولنه کې چې د څه باندې دېرش کلنې جګړې اور پرې بل دی له سوله ییزو لارو مبارزه نتیجه ورکولی شي؟ دې موضوع ته احمد تکل په یوه تفصیلي رپورټ کې کتنه کړې.
د 1990 کال د وګي په میاشت کې د ولسی جرګې له لنجمنو انتخاباتو ډیره موده وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې د حکومت د فشارونو په نتیجه کې د انتخاباتو د نتایجو بیا څېړنې ته غاړه کېښوده، نه وکیلان په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور له وکالته محروم او پر ځای نه نوي غړي جرګې ته ور وپېژندل. سیمین بارکزی د دې پریکړې په وړاندې د اعتراض لپاره د تلې په لسمه نیټه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ګواښ وکړ چې که انتخاباتي دوسیه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اروپا د بشري حقونو د فدراسیون مدني ټولنو او د ولسی جرګې د دو استازو په ګډون د یو کمیسیون لخوا ونه څېړل شي نو خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. میرمن بارکزی د خپل اعتصاب په 12مه ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې کمیسیون د ټاکلو لپاره باید ولسمشر حامد کرزی یو رسمي فرمان ورکړي.
من میخواهم یک بار دیگر تاکید کنم که از لحاظ
زغوارم یو زل بیا ټینګار وکړم چې د قانون لپاره و د پلاوی ټاکل یوازې د ولسمشر د فرمان لخوا ممکنه ده. نو ځکه خو تر غو چې د ولسمشر لخوا یو بصلاحیت پلاوی دی او فرمان په ورکولو سره ونه ټاکل سي، هیڅ څوک حق نه لري چې د یو پلاوی په صفات او یا زما په استازیتوب د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې ټینګ کړي.
تماس بگیرد.
د میرمن بارکزی په مشرۍ مدني اعتراض چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره د عدم تشدد پر بنسټ د هڅو یو برخه بلل کیږي، ډیر ژر د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړ. د پنځمې په ورځ یو شمیر محصلینو چې د سیمین بارکزی لیدو ته ورغلي وو وویل که حکومت د دې غوښتنې ونه مني نو دوی به هم اعتصاب پیل کړي. د ښځو د حقونو څو فعالانو هم تیره اونۍ په یو لاریون کې له سیمین بارکزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د ښځو د حقونو فعالې او د مرسل مجلې مسؤلې امینې مایار ازادۍ راډیو ته وویل
هدف زموږ دا و چې یوازې د مدني حرکت ملاتړ کو. هیله مند یم دغو اړوندو چارواکو څخه چې د دې خواسته یا غوښتنې ته هرکلی ووایي او مثبت ځواب ورکړي تر څو چې په دې توګه دی به انسان هغه هم د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي.
په بهر کې میشتو افغان کډوالو او منورینو هم په هر ممکنه وسیله له میرمن بارکزی څخه ملاتړ اعلان کړ. افغان لیکوال ډاکټر عبدالله کاظم خپل نوی 1500 مخیز کتاب هرات د هوت له خونړي قیامت تر نن ورځې د چاپ په وروستیو شیبو کې سیمین بارکزی ته اهدا کړ او ویې لیکل زه خپل دا کتاب سیمین ته اهدا کوم چې خپل هیواد او خلکو ته د مینې په پاس له خپل اعتصاب څخه لاس واخلي او له خپلو نورو ملګرو سره په ګډه د بې عدالتۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په امریکا کې د ښځو د حقونو فعالې افغان میرمنې ملالۍ موسی نظام په جرمن آنلاین وبپاڼه کې د قانون د اثبات لپاره د یوې ښځې د اعتصاب تر عنوان لاندې په یو مطلب کې ولیکل زه وینم چې د قانونیت لپاره چې نن د افغانستان په دولت کې تر ټولو کم اهمیت متا ده د یوې زړورې ښځې لخوا پوښتنه کیږي. او په همدې وبپاڼه کې له استرالیا څخه یوې افغان میرمنې اسما آسیایی په یو مطلب کې ولیکل پاک انسانان د سیمین بارکزی پشان د خلکو د درد بار په اوږو وړي او د ژوند تر پایه د خلکو د حق غوښتنه کوي، خو برعکس ناپاک انسانان د خلکو پر حق تیری او ناروا کوي څو خپله شتمني زیاته کړي. له دې پراخ ملاتړ څخه ښکاري چې افغانان څومره د وسلې په زور د سیاسي مخالفتونو له څرګندولو څخه ستړي شوي دي. په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان د تراژیدۍ یو علت دا و چې سیاسي ډلو د خپل مخالفت غږ تل د وسلې په کارولو سره اوچت کړی او واکمنو نظامونو یې هم ځواب په همدې طریقه ورکړی. خو دا دی افغانان په دې پوهیږي چې ټوپک او تاوتریخوالی د مخالفت د څرګندولو یوازینۍ لاره نه ده، بلکې نن سبا د عدم تشدد پر بنسټ د ولاړې مبارزې د ګټلو چانس تر بلې هرې لارې زیات دی. د وګي په 12مه نیټه د ولسی جرګې د پخواني معترض کاندید داود سلطانزوی په مشرۍ په کابل کې لاریون وشو. ښاغلی سلطانزوی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې حرکت څخه د دوی هدف په افغانستان کې د عدم تشدد د فرهنګ خپراوی دی.
موږ غواړو چې دغه مدني حرکت د عدم خشونت لارې نه یو نوی فرهنګ په دې وطن کې موږ رایج کړو چې د عدم خشونت لارې نه خپل حق جګ کړو او د قانون او د عدالت په پلي کولو لپاره یو ولسی حرکت مایسره ولوسې هیله کوم چې دغه یو نوی آغاز او د نوی حرکتو یو پیل.
سلطان زوی زیاته کړه چې دای په افغانستان کې د عدم تشدد پر بنسټ د مبارزې د فرهنګ خپراوي ته ډېر هیله مند دی.
پیړیو پیړیو کې افغانستان کې داسې فرهنګ موجود د عدم تشدد لار نه حرکت موجود ول څه د لیکوالو په واسطه څه د صوفي ډلو په واسطه او څه د مونږ مخورو اقوامو په واسطه او آخري مثال خان عبدالغفار خان و هماغه جامعه کې چې تشدد زیات شوی هغه جامعه زیاتره مساعده ده د عدم تشدد حرکتو ته. مونږ دغه موضوع ته زیاتره خوشبینه چې په دغه حالت کې چې د افغانستان په نږدې تاریخ کې ډېرې وینې توی شوي دي نو خلک زیاتره د عدم تشدد حرکتو ته تمایل لري او کېږي چې د دې بدیل نه استفاده د افغانستان د آینده نسلو د خلاصون لپاره یو انساني لاره ده.
لکه څنګه چې ښاغلی سلطان زوی وایي د عدم تشدد له لارې مبارزه په افغانستان کې تاریخي ریښې لري خو په نړۍ کې هم د وروستیو څو لسیزو پیښو ښودلې چې دا مبارزه نه یوازې په مذاهبو او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریښې لري بلکې د استبداد او بې عدالتۍ پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سوله ییزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي، غذایي اعتصابونه، له واکمن نظام سره همکاري نه کول او ډېر نور اقدامات دي. او دا د یو مثال یې چې د نه خوړلو اعتصاب دی په افغانستان کې د سیمین بارکزی د حرکت په بڼه ولیدل شو. د ډیرو څارونکو په نظر د میرمن بارکزی دا حرکت نه یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په وړاندې بلکې په هیواد او د هیواد په ټول نظام کې د بې عدالتۍ او فساد په وړاندې د پاڅون یوه بیلګه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
امریکا په افغانستان کې نن سبا څه غواړي؟ دا هغه مسله ده چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو خپرونو ته جان قالی کوزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د وتلو د لارې تیارۍ تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالاتو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو پر مهال د افغانستان لپاره یو پراخ پروګرام برابر کړی و. په دې پروګرام کې د ډیموکراسۍ اعاده کول، د یو قوي مرکزي حکومت غښتلتیا او پراختیا، د یو اغیزمن امنیتي ځواک جوړونه، په افغانستان کې د نشه یي موادو کمښت، د اقتصادي زیربناو جوړونه، معارف، د ښځو د حقونو دفاع او پراختیا شامل ول. ورځپاڼه لیکي دا غوښتنې نن سبا تر ډېره حده خنثی بریښي او امریکایي پوځیانو د افغانستان لپاره خپل لیست کوچنی او لنډ کړی او په سر کې د انتقال مسله تر سترګو کیږي. په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په صورت کې به بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار خلاصه شي. نیویارک ټایمز لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه به د بهرنیو عسکرو ځای په رښتینی ډول ډک کړی شي. ورسپانه لیکي په دې اړه دوه نظرونه موجود دي. یو شمېر کسان فکر کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې به افغانان په خپلو کې سره جوړ شي او سولې ته به غاړه کېږدي او په دې کار کې به سیمه ییز بنځګړی اغیزمن او بریالی وي. بله ډله داسې وړاندوینه کوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې به طالب جګړه ماران او د حقانی شبکه د افغانستان په ملي پوځ فشارونه زیات کړي او د امریکا له مرستو پرته ممکن د پوځ له لیکو څخه د عسکرو تېښته زیاته شي. افغان ځواکونه لږه پوځي تجربه لري او په عین حال کې کافي او مدرن وسلې او تجهیزات هم په واک نشته. امریکایي پوځیان هم وای تر هغه چې دوی د افغانستان په پوځي مرکزونو کې حضور لري امنیت به هم موجود وي، خو له دوی سره دا پوښتنه پیدا شوې چې د دوی له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښیږي. تایم مجلې هغه جګړه چې د بری امکان نشته تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي افغان حکومت او امریکایي ملګری پیړی پیړی وخت نه لري چې افغانستان د بری پر لور برابر کړي، بلکې د دې کار لپاره د 2014 کال پای ټاکل شوی او له 18 میاشتو زیات وخت ورته نه دی پاته. مجله زیاتوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په عملیاتو لس کاله تیر شوي او دا هیواد لا هم په پوځي، اقتصادي او حتی سیاسي لحاظ په خپل ځان متکی نه دی. په داسې یو حالت کې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د وتلو د پروګرام تبلیغ کوي. د مجلې په باور متحده ایالاتو یو وخت له افغانستان څخه وتل په دې هیواد کې په خپل بری پورې مربوط بلل، خو نن سبا په خپله وتل دوی ته د بری معنا تعریفوي. که چیرې د امریکایانو فکر همداسې وي نو د مجلې په باور دا بری به تر ډېره حده د دوی د ناکامۍ څرګندوی وي.
هغه
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې له لارې آزادی راډیو ته راستولی دي.
سلطان احمد پنوم په راستولې سمس کې لیکي د وردګو سید آباد ولسوالۍ خلک تلویزیون او انټرنیټ نه لري، له چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ مشکل حل کړي. احمد گردیوال له ننګرهار پر راستولې سمس کې لیکي په ګردی غوس کلی کې یو مکتب دی، ښوونکي مکتب ته ناراضي هلکان لوستل پرېږده چې خپل نوم نشي لیکلی. دی بیا لیکي زما آواز د افغانستان لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. صداقت صادق د نغلو د لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی لیکي زموږ په مکتب کې کتابونه کم دي، دولت باید د کتابونو مرسته راسره وکړي. د سهار 8:30 بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. قسیم سولملی د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو اوروي.
نن سهار وختي د پنشیر په روخي ولسوالۍ کې یو ځانوژونکی برید وسو. د کندهار ولایت څخه په ورکړل شوي راپورونو کې ویل شوي چې په دې ولایت کې د ځانوژنې یو برید درې پولیس وژلي دي. راپورونه وایي چې د مصر د یو سخت دریځه ملا زوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د لیبیا په پایتخت طرابلس کې پرون د لرې کړای شوي مشر معمر القذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې شوي دي. امریکا د ایران د خبر رات کړه چې له ایراني چارواکو سره په واشنگټن کې د عربستان د سفیر د وژنې د هڅې د پیښې په تړاو خبرې نه دي شوي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤلین وایي چې په سوریه کې د وژل شوو حکومت ضد مظاهره کوونکو شمیره اوس له 3000 هم اوښتې. فنلند منلې ده چې د داسې نړیوال کنفرانس کوربه به سي چې پکې دا وڅېړل سي چې څرنګه منځني ختیځ له اټومي وسلو او د ډلې وژنې له نورو وسلو پاک سي. او د بریتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د دفاعي چارو له یو سوداګر سره یې ملګرتیا رسوا سوه.
بی پی ایل الوتکو په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د دې پیښې په اړه له پېښوره راپورټ لرو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه درې سخت دریځي وسلوال ووژل شول. په سیمه کې د دولتي مقاماتو د معلوماتو له مخې بی پیلوټ الوتکې د جمعې په مازیګر میران شاه ته نږدې پر یو موټر دوه توغندي وتوغول چې ورسره موټر وسوځید او په کې سپاره کسان ووژل شول. چارواکي وایي دا برید د میران شاه لویدیز په درې کیلومترۍ کې د درپخیلو په شهزاده کوټ نومي کلي کې د مازیګر پر 5 بجو وشو. که څه هم پاکستانی مقامات د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې وژل شوي څوک او د کومې ډلې جنګیالي و. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هویت په اړه یې ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي. ځینې دولتي سرچینو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ګمان کېږي په دغه برید کې به بهرني وسلوال وژل شوي وي. خو یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له سیمې نه ازادي راډیو ته بیا وویل چې د وروستیو راپورونو له مخې درې واړه وژل شوي کسان په یاد کلي کې خاورو ته سپارل شوي. د نوموړي په خبره القاعده د خپلو جنګیالیو مړي په عامو سیمو کې نه بلکې په لرې پرتو ناڅرګندو ځایونو کې خاورو ته سپاري. د پنجشنبې له سهاره دا دریم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې وزیرستانونه په نښه کوي او ویل کېږي چې تر اوسه پکې ټول 9 تنه وسلوال جنګیالي وژل شوي. له دې وړاندې وړمه ورځ دغو الوتکو سهار مهال په شمالي او مازیګر په جنوبي وزیرستان کې په دوو بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه 6 تنه وسلوال جنګیالي ووژل. د وروستیو راپورونو له مخې د پنجشنبې په سهارني برید کې د جانباز زدران په نوم چې په جمیلي هم شهرت درلود د حقانی شبکې یو قومندان هم وژل شوی. امریکایي مقاماتو د نوموړي وژنه تایید کړې او هغه د دې ډلې یو تند سر سړی ښودلی. بی پیلوټ او امریکایي الوتکو وزیرستانونه په داسې حال کې په نښه کړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو سره په لیدو کتو تېره کړه. که څه هم نوموړي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې د حقانی شبکې یادونه ونه کړه، خو ځینې لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې ګراسمن یو ربیا له پاکستانه غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې پر ضد فوري اقدامات وکړي. امریکا وایي القاعده او د حقانی شبکې وسلوال په شمالي وزیرستان کې خوندي پناه ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو. راپورټونه وایي چې په تاجکستان کې دوه خبریالان په زندان کې د یوې مودې له تېرولو وروسته خوشي شوي دي. د بی بی سی خبریال هارون بای عثمانوف د بخښنې په اساس خوشي شوی او بل تاجک خبریال محمد یوسف اسماعیلوف بیا د څه باندې $1,000 جریمه پرې کړی بیا خوشي شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپورټ کې.
دا دواړه خبریالان چې تر دې د مخکې په درې کلونو بند محکوم شوي وو د تاجکستان محکمې د سوق د خوجند په ښارونو کې دواړه له بنده خوشي کړي دي. د بی بی سی خبریال هارون بای عثمانوف لومړی په درې کاله بند محکوم شوی و خو وروسته د محکمې قاضي د نوموړي د خوشي کېدو پریکړه وکړه. ښاغلي عثمانوف د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي له نوموړي غوښتل شوی و څو د خوشي کېدو لپاره بخنه وغواړي. عثمانوف وایي چې د دا غوښتنه ونه منله. تاجک چارواکو عثمانوف د حزب التحریر په نوم د هغه ډلې سره په تړاو تورن کړی و چې په تاجکستان کې پر فعالیت بندیز لګېدلې، خو نوموړي دا ټول تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. د عثمانوف سره په یو وخت د تاجکستان د خوجند محکمې یو بل تاجک خبریال محمد یوسف اسماعیلوف له زندان څخه خوشې کړی دی. نوموړی د محکمې لخوا د درې کلونو لپاره د خبریالۍ له کاره منع شوی او له $1,000 څخه زیاته نقدي جرمانه هم ترې اخیستل شوې ده. نوموړی وایي چې په دې پریکړه کې له ده سره بې انصافي شوې. اسماعیلوف وایي د څه لپاره یې دومره جریمه کړم، د څه لپاره؟ بیا یې درې کاله د ژورنالیستۍ فعالیت څخه هم محروم کړم. دا څه ډول پریکړه ده؟ دا پریکړه کاملا ناسمه ده. ویل کېږي چې ښاغلي اسماعیلوف تل په خپلو لیکنو کې تاجک چارواکي تر انتقادونو لاندې راوستي او هغوی د چارو په ترسره کولو کې په پاتې راتلو تورن کړي دي. د تاجکستان د خبریالانو د ټولنې مرستیال محمد علي مقصد الله ویلي چې دوی به ډیر زر په دې اړه یوه غونډه وکړي چې د ښاغلي اسماعیلوف سره د نوموړي د نقدي جرمانې په برابرولو کې څنګه مرسته کولی شي. د بېسرحد ژورنالیستانو له ټولنې څخه جوهان بهر وایي دوی د زندان په دوران کې د دې دواړو خبریالانو ملاتړ کړی دی.
They
وای مقتل د دې دواړو ملاتړ کړي ځکه دوی د هغو غیر عادلانه فشارونو سره مخ خو چې پترس کې چارواکي هڅه کوي د منتقدو خبریالانو خلاف قضایي نظام وکاروي. هارون بای عثمانوف وای په تیر یو میاشت کې چې دی بندي و په زندان کې ورسره زور زیاتی شوی دی او شکنجه شوی دی. د نوموړي د محکمې پورې څلور تنه نور هم د عثمانوف سره په محکمه کې حاضر شول او د حزب تحریر سره د تړاو په جرم مجرم وبلل شول او هر یو ته یې له 20 تر 22 کلونو پورې د بند سزا واورول شوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. اوس 19 پروګرام ته ورزو. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
په پروګرام کې د خپل کوربا صالح سلامونه ومني. د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرام تر نورو بیل دی. په افغانستان کې د تاریخي ساحو او اثرو د وسني وضعیت په باب د اوریدونکو نظرونه اوري. بیا د هلمند یو اړوند مقام ژغو چې په دینه امن ولایت کې تاریخي اثر په کوم وضعیت کې دی. پر نورو مسایلو بیا د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د پروګرام په پیل کې د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د تاریخي آثار او ساحو وضعیت څېړو. ځینې کتونکو په دې باور دي چې ناامن یو په دغو سیمو کې تاریخي آثار او ساحې هم زیانمنې کړې دي. په خوست کې مشت یو لیکوال او خبریال وایي په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تاریخي آثار او ساحو ساتنې ته دولت پام نه کوي. له قادر شانګر سره لمر نیازي خبرې کړي. په پیل کې قادر شاه په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د تاریخي ساحو او آثارو پر وضعیت خبرې کوي.
باید زه ووایم چې د افغانستان جنوب ختیځې سیمې په ځانګړې توګه پکتیا، پکتیکا او خوست د افغانستان له هغو سیمو څخه دي چې زیات شمېر تاریخي آثار، تاریخي سیمې او همدارنګه هغه کلتوري برخې لري چې موږ او تاسو یې د تاریخ یا لرغونتوب پوره دلالت په هغې باندې کولی شو. دا چې اوس په کوم حالت کې قرار لري، زه په دې نظر یم چې افغان دولت تر دې مهاله پورې د خپلو میراثونو د ساتنې لپاره پوره هڅه نه ده کړې. لرغوني آثار د هر هېواد پانګه ده چې تر دې مهاله پورې افغان دولت حالت ز په دې باندې پر داډای مچ تر دې مال پوری پاګه کچ چرول چې لازمی دی مهاتنه د کړي چې تر څو دا ورسات عزت تاسو یو مثال در کوم په فوس کې د ایثار په نوم غونډه او دارنګ په پکتیا کې د میرزا کې سیمه او دارنګ په پکتیکا کې موږ ته ورته نور سیمه درو هغه سیمه دي چې نه واز د هیواد په کچه بلکې د نړۍ په کچه درغونتوب لري خو تر دې مهاله پورې لبد شمت چې دولت ورته پاملرنه نه کړي کړي میرزا کې د سیمه هغه سی کې هغه قیمتي ډبرې او هغه قیمتي لرغونی آثار چې د نړۍ په تاریخ کې به تر دې مهاله پورې د هغه سیکو شتون نو دلته او د هغه سیکې او بیجوړي سیکې په خپلو کې خلکو ویشلې او بیا لاړل په ډېر ارزانه ناچیز قیمتي په نورو هیوادونو کې وپلورل همدارنګه په خپل سر سپړنې کېږي په زیات شمېر سیمو کې زه د دې شاهد یم چې د ایثار په نوم غونډه کې په خپل سر سپړنې کېږي او هلته هیڅ ډول دولت مداخله نه ده کړې سره دې چې دغه سیمه همدارنګه د میرزاکي سیمه د دولت د لرغونو آثارو په هغه لیست کې قرار لري چې موږ او تاسو یې د سر لیست بولو نو زه په دې فکر یم که چېرې افغان دولت دې ته نور جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه آثار به د خپل سرو سپېر څېړنو او د خپل سرو چارو له امله له ګواښ سره لا مخامخ شي او خطر ورته متوجه دی
په له منځه تللو کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاستونو یا سیمیزو څانګو ناغړي څومره توجه ورته دی پام وړ
په مجموع کې د اطلاعاتو کلتور وزارت د دې مسؤلیت لري تر څو په ولایتونو کې خپلو نمایندګیو اطلاعاتو کلتور ریاستونو ته د دې دنده ورکړي تر څو دغه آثار وساتي خو زه په یوه خبره در تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې تر دې مهاله پورې په خپله وزارت دې ته پاملرنه نه ده کړې تر څو په ولایتو کې هغه سټاپ یا هغه کارکوونکي چې په دې برخه کې کار کوي هغه زیات کړي پیاوړي کړي نو په هره اداره کې د دوه تر دریو پورې کسان د لرغونو آثارو په اداره کې کار کوي د لرغونو آثارو په مدیریت کې کار کوي خو دا درې کسان د یوې سیمې لرغوني آثار نشي ساتلی یو ریپورټ به ورکړي د کاغذ پر مخ باندې خو ځواک نه دی چې مخې ونیسي زه وایم چې که چېرې افغان دولت په جدي توګه د دې دپاره یو افغانستان شموله په ځانګړې توګه د هغه سیمو دپاره چې لرغوني آثار په کې شته دي یوه خاص پروګرام په لار واچوي اوږدمهاله پروګرام په لار واچوي او د دې د ساتنې دپاره جدي فکر وکړي نو دا به یو ګټور ګام او د راتلونکي دپاره به د افغانستان دپاره یو زیات ارزښت او همدارنګه هغه کار کړی وي چې موږ او تاسو به پرې باندې پوره افتخار وکولی شو
یو له امن ولایتونو کندهار دی په دې ولایت کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یاروی په جنوبي ولایتونو کې د محلي چارواکو د بې کفایتۍ له کبله تاریخي سیمې او آثار د لمنځه تلو او ویجاړۍ له ګواښ سره مخامخ دي
دا د کندهار اوسنۍ غمیزه نه ده د ډېره وخت څخه دغه تاریخي آثارو ته پاملرنه نه ده سوې تاریخي آثار واقعا دلته د لمنځتلو په حال کې دي زه تاسو ته د ساري په توګه باندې اجمیرویس خان کې د واکمنۍ پلازمینه هزاره ښار کې نارنج باندې یادولای سم چې دا یوازې د کندهار نه بلکې د ټول افغانستان یو ډېر ستر تاریخي ویاړ دی دونه زیات بیغوري چلن سره کیږي چې سړی بیخي حد نسی ټاکلای کندهار ښار کې دننه ځینې ودانۍ مثلا زه تاسو ته میوان جاده یادولای سم دغه جاده چې په څنګه شکل باندې جوړ شوی د پاغه زاړه ډیزاین باندې په زاړه ډول کلاسیک ډول باندې ډېر شایسته په عین حال کې لبد مرغه چې دا ځینې تعمیرونه ونړول سول او پر ځای باندې په نوی ماډرن شکل باندې تعمیرونه جوړ سول چې دا هم یو ډول د دا نوی والی سره سره یو ډول خاصه بدرنګي رامنځته کړه هغه څوک چې د تاریخي آثار په ارزښت باندې پیژي هغه چورته ګوري تر سره یې ویني سېږي خو په کندهار کې لبد مرغه چې دلته د ډېر وخت څخه دلته ډېری تباکون کې جګړه دوام پیدا کړی دی او دلته اداره په ډېر بدترین فساد کې غرق ده تاسو وینئ چې د یو ډېر عادي او معمولی اداري کار تر اوهده چارواکي نسی وتلای او په تمامه معنا له بده مرغه چې بکفایت دي نو پر همدغه اساس باندې دلته دغه ټول چارې په ټپه ولاړ دي د پام لیدل دي او خپل زه فکر کوم چې دا د دغه سیمه ییزو چارواکو بکفایتي او د دې بیغوري ده د خپل شخصي ګټو کې په سوچونه کې غرق دي هغه ملي ګټو وطني ګټو ته یا د ارزښتون ساتنې ته دوی نه وخت پیدا کوي او نه دې شته اهمیت ورکوي
په کندهار کې بل فرهنګ پال او لیکوال نور احمد قرانمل بیا په دې باور دی چې ولسی خلک کولای سي د تاریخي آثارو په ساتنه کې زیاته مرسته وکړي
زما په نظر کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل تاریخي عبادت د ساتنې د تحفظ لپاره ټاکلې بودیجه ځانګړې نه کوي او د یونیسکو سازمان ته همدا مسایل ورونه پیژني او په هغوی باندې د دوی تاریخي عبادت او تاریخي قدامت تثبیت نه کوي. زه متیقین یم چې نه یوازې دا چې هغه مخکنۍ تاریخي عبادي چې زموږ په هیواد کې کرار لري، بلکې د احمدشاهي کبیر د دورې څخه راوروسته د احمدشاهي زوړ ښار یا نور هغه حصارونه چې د احمدشاهي کبیر په دوره کې لکه په مزار او په نورو ولایتونو کې جوړ شوي دي هغوی به هم د د سیمې خلک هم وجه ته اړتیا لري چې باید په دې باندې پوه سي چې تاریخي عبادت زموږ په ژوندانه کې کوم نقش لري. نو که د عامه ذهنیت په خپرولو سره خلک د تاریخي عبادت په ساتنه باندې پوه سي او دولت راکین یا ټول هر هغه څوک چې د خپل ملي نوامیس ساتنې په باره کې مسؤلیت لري هغوی ټول ته یو ډول چوری ورکول سي، موږ متیقین یو چې دغه ساتنه به وسته ده. شان
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ناامنی لوی ستونزه بولي چې دوی نسی کولی د افغانستان په ناامنو سیمو کې د تاریخي آثار او ساحو ساتنه او حفاظت وکړي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وایي په دې ولایت کې د تاریخي آثار ساتنه او رغونه ځکه ګران کار دی چې د دې ولایت ناامنیو د دغه ډول پلانونو مخه نیولې ده. له ده سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبرې کړي.
موږ په خوا فکر کاوی او یا مو په هغه کتابو کې چې موږ لاس تر اتلل د سیمانګرل چې دغه ځای په سلطان محمود غزنوی او سلطان مسعود پوری اړه لري، ولی کله چې موږ چیرنه او تحقیق او مطالعه زیاتېدله اوس دې نتیجې ته ورسېدو په دې مځکه باندې د بوست په نامه، د هیرمن په نامه، د هیتومن په نامه دغه یو تاریخي سنتي شار موجود وو چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو باندې د نړۍ په بیلابیلو دورونو کې بیلابیلو مولفینو او سیلانیانو په بیلابیلو کتابونو کې یادونه کړې ده. اصلا بوست په یو روایت سره چې په اوستا کې مرحوم کویزات پیدا کړی دی، هغه وایي چې دغه کتاب په 800 میلادي شاوخوا کې پیدا شوی دی. دغه یو روایت دی چې دغه بوس شار د بستوار په نامه چې د زریر زوی وو دا آباد کړی دی، ولی نور روایتونه بیا په نورو تواریخو کې جدي هغه وایي چې د دې اصلا تاریخ نه دی معلوم چې دا کله جوړ شوی دی. خو یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې دغه د 2000 کالو په شاوخوا را پدې خو بیا د اسلام د مقدس دین د امویانو په دوره کې چې اسلام دلته را رسیدلې دی، بعد بیا د سپاریانو، طاهریانو، سامانیانو، غزنویانو، غوریانو په دوره کې دا شار موجود و. او دوی په بیلابیلو کتابونو کې روایت کوي چې دوی دوه برخې درلودې دا کلای بوست. یو برخه د عوامو د پاره و، د کاروان سرایونه و، د تجارت و صنعت و فرهنګ و علم زنګو و چې د بیلابیلو هنرونو خوندان په فکر اټول په هر دوره کې. بل برخه د اداري او د پوجي چو د وسیدلو ځایونه و، لشکر کوټونه، العسكر چې پاره به ورته وای، لشکرګه، د لشکري بازار سیمه چې دا منطقه وي. نو دی د هرې دورې واکمنان دلته وسیدل. دا د اروج دوره، د غزنویانو دوره ده، د هغه وروسته د غوریانو دوره چې زمینداور بیا د غوري ستري واکمنۍ دوبنۍ مرکز و، او دغه بوس د غزنوي دورې د سترو شاهانو ژمنۍ پلازمینه و، مرکز یې و. زه هیله من یم چې زما نازولي و نازنین شملور، بریتور، ځګرور او خولور هلمندیان یو وار بیا خدای د خپلو تیرو غازیانو او شهیدانو پر پلو باندې روان کړي او د دې وطن سره د جګړې خونی سامار او د جنگ ټول آثار له منځه یوسي. دا وطن بیا د ټول هیواد د غنمو په ګودام بدل کی، د نشاط په مرکز بدل کی، د فرهنګ او د سولې او د ادب او د علم په ځنګو بدل کی.
د تاریخي عبادت او تاریخي سیمو د ساتلو د غدر غولو هغه د توجه برخې څخه کړی دي.
ما په خبرو کې یاد کړه لا وسم هلمند ته، د هلمند سوتلي خلک د وینو د وشکو د سمندر پسترګه ګوري، د جناب والي صاحب الحاج محمد ګلاب منګال، د دوی د ادارې، د هلمندي ځوانانو د بيدريغه هلو زلو او تلاشونو کوششونو سره سره او د هلمند په هر برخه کې د ترقی او د پرمختګ، د سولې، د امنیتی سایه د پراکولو سره سره بیا هم دغه څه بدمرغه بدبخت اقدامات کیږي. دا د هلمند تصویر او انځور یو څه تیت شي خړې شي. هغه پروګرامونه لري، هغه پروپوزلونه موجور کړی دی او د دوی سرستا یونسکو ته هلسکو ته اطلاعات پرهنګ ریاست همدارنګ نور د دوستي وادو سفارتونو ته ملل متحد ته موږ چاغه تیاری نشي دلته بیا یو بدبختی پیښ شي بیا د مسائل په کې امنیت شي نو د ژوند د نور په برخو په وڅنګ کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د دې لپاره هم پروګرامونه در لاس لاندې دي ان شاء الله ډیر راتلونکو کې به زدانه سم ویل چې هفته میاشت کال خو ډیر ژر به موږ تاسو وینو د مثال په ډول زهره شاهزاده حسین بابا زیارت ته پیاده مجمع ته وینو یو کال مخکې د دې پروپوزلونه یې د خلکو سره طلب کړي دي چې راسه خو هغه د بل ځای خلک موجودونی وسایل نه لري امکانات نه لري پنی پرسونل نه لري خپل هلمندان دا کار وکړي د نور ځایو خلک دی هغه چې دلته ځانمرګي یا بمی برید وسی بیا وازه سی بیا الته وي ولاده سی حالات نو کوششونه جریان لري موږ اول کوشش کوو چې خپل نازولې او نازنین ولس زینی ډول په دغه پوکو چې هغه د خپل پلان کې دغه د ننګ ټاټوبي او دغه شملو هغه فرهنګي تاریخي میراثونه وپیژني مثال په ډول چې په تاریخ سیستان کې تصویرونه ستا په ټولو کتابو کې تصویرونه ستا هغه یو شاهکار دی د سلطان مسعود محمود مشهور قصر چې هغه د فرانسې د کیندونکو له خواسه کشف شوی دی او بیا هغه اسناد یې ستا هغه د یو شلو دوه وشتو کورو د خواسه غصب شوی دی یا ورګیرو د خوا یا سرټمبو د خوا یا مجبور د خوا یا غریب د خوا یا سر ناخلاص د خوا درې کال کېږي چې زده اطلاعات پرهنګ او دغه پرهنګي میراثونو د ساتون کې په اسپاندی خیمه ورکم کارتونه ورکم پولیس پر راوژغم لکه دروسه د درو کال ورسته زه په دې نه يم توانې دلی چې هغه د دې ځای نه لری کوم اوس بیا د نیکه مرغه د قانون څخه د ملاتړ یو اطلاعات جوړ شوی دی اطلاعات ته زه احترام لرم کریشتا د قانون د طرفداري د پاره ښه خبره ده زه چې دوی راټینګ کوم دوی هغه اطلاعات ته ورسی نو ما ول زبد اطلاعات د علمند د څنګه د مشر جناب کارمان صاحب سره په دې باره کې خبري وکم چې و وروره ته اوس د قانون سره د ملاتړ اطلاعات کې د غیر د ناقانوني سره د ملاتړ اطلاعات دولت دروسه څه داسې نه دی کړی اطلاعات پرهنګ داسې نه دی کړی او موږ دومره غریب او بیچاره ریاست وو وس نه یو ځکه وس موږ تشکیل راغلی دی د پیرار در پروګرام لاندې یو کې امکانونه چاور کړه حال سړی راځي بیا امکانات لرو لکه دروسه موږ ټول اشتمنی یوازې دغه څو کندوالی چې خلک یې په ارزښت نه پوهیږي یوازې زو تو د څو محدود خلک پوهیږي ولس نه پوهیږي هغه دغه نعمت پولی چې ټله خار دین وزغلی تلته خرڅ کی یا دیوال راونن یو دغه پکې جوړ کی او لشتای پکې جوړ کی هغه په ارزښت دروسه نه پوهیږي چې د کندوالی څه معنی لري
د دولت خپل څومره توان ورسول دي
زه کداغه خلک چې ټوپک لري د اطراف سره غلی دي ځم په امنیه کومندانی یا ځان په پولیسو پورې یا سرحدي پولیسو پورې تړي اغه کته د دولت سره یې بولې نو خودي دغه ګرد د ځایونه دوی نیولې دي یو ورځ د پولیسو سم حکم راوښتې راځم د ځایونه وس په دوی باندې خالی کوم د پولیسو موټر چې ما سره را سره دی یو څو سوپیان د دوی نه خپکیږي چې نیم پیسې در پتلون وتلی صاحب دلته ګاند مال میږي دلته ژر لږ دسی سره دسی د پولیس ما سره په موټر کې را سره دی وس دی راځي ماته تاریخي پرنګي میراثونه را خالی کی ا زاینه چې مشتزه زاینه ونه نه ول دوی ته هم راځي د مشهور کسر چیر دی اغه ما سره چې مشر سره دی چې زه د په امنیت کې راځم اغه راته وای هغه څه کوي هغه توس نو ستلای دا خاطر به دسی جوړ شي خو چې ما زوره کی کی مجبور مې کی چلته ورلم د مشر دی د ما سره چې په امنیت راغلی دی دوه سکور نور د په هزار رسوخ په هغه ځای کې پراته دي لوړ دیوالونه نه نه دلته خومبکه لکه د چرګانو کډل پر جوړی بیا د شپې ورځ پکې تیرې مال د خدای روی دی د قران دی دا څه کوي هغه سلسله لا دروسه جاری ده د سر ملان دی د سر توپک تی کله ځان په امنیه کومندانی پر مربوطی کله ځان د خانشین په کومندانی پر مربوطی زه چې دا خواسه د غورتره او مدغ شپږم یوځیت د کار وسم جریان لري هغه چې ورسی یا وای نشته تللی دی یا وای یخ دی یا وای ګرمي دی یا وای روزه ده دروسه متاسفانه موږ نه یو کامیاب سیوی دا کار جریان لري نو کداغه دولت بولی خو ګرد دوغ لاندې کړی دی به وځ دی بیچاره خونه دی راغلی یا د دوی سر لاس لري یا د دوی واسطه لري یا دوی ته پیسې ورکی دا بدبختی روان
د کلابیس شش ډیر مشهور دی دلته او اوس موږ ته سوال دی چې خورا د ځکلې دلې دی، یعنی حالت ډیر خراب دی، بارانونه شوړولې دي، طوفانونه شوړولې دي، د تاریخ قدامات او دلته تیرسو ناخوالو نه کتر شوړل شوړولې دي. د دې ترمیم د پاره کوم ځنګړی پلان ستاسو درخواست مکړی کنه دی؟ کدا سی وي خو دا هم سوال کده نور دیوالونه دا شوړي.
زه تا ته اطمینان در کوم، نن ما سره دفتر ته ولاړ سه، زه بیا کاپي در وښیم چې هم موږ د ششک د ترمیم درخواستی کړی، د پروپوزل مو جوړ کړی دی، مو د دې ستري کلا پروپوزل نو ور کړی دی چې دغه دغه ځید ما بینه د دا برجانی او د هغې خوا دغه د هلمند رود دا دې خوا ته رانږدې کیږي، دا او دغه د خاري والچ په منځ کې روانه ده، دغه باید وڅکو وا خوا ته او د سی او د رسدي دیوال ورته وو د بلوکو د شګو دغه مکلی دي د انکشاف دیات وزیر صاحب راغلی او جناب مرزا کوال صاحب هغه وخت د ولایت د مقام رستیالو د په حضور کې مو هغه سره یادونه کړې ده، بیا انکشاف دیات مو درخواستي ورکړې ده، د غوی د ہدایت سره سم اغه وز د نظری صاحب سره موجود ده، پغه کار لګیاوی وو کې کړی ده، اسناد دوی سره پراته دی، وای مشته چې بو دجا یا پندرالی دا کار شروع کوو.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار وو. د پروګرام په پاتې شیبو کې دا اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په تیر ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي.
ما نوم خانغه ده، زه د شکردرې ولې سوالې د پیټي کوچکې نه خبرې کوم. ما د چارواکو نه دا هیله ده چې چیرته خصوصا د وزارت داخلي نه چیرته چې ټکر وشي زخمیان پراته وي، یعنې لډار یا موټروان هغه زخمیان هغه ته روغتون ته نشي رسوي، دې لپاره هغوی که موږ چېرته ورسوو هلته موږ کلک نیسي حکومتي کسان پولیس دا کس تا وهلی ده. هغه سړی که چیرته روغ وي خو بیا هم پروا نه کوي، که چیرته شبخانه کې مړ شه سا یې ورکړله خو د ده قتل په ده باندې واوښته.
دغه د کارتې پروان چرایي په جنوب کې موقعیت لري، سړک په شرق او غرب کې موقعیت لري. نو کوم موټر چې د باغ بالا له خوا د برکي په خوا او یا بارستان خوا یا پروانې دو خوا ته ځي، له ډېر بیروبار سره مخ کېږي، چون چرایي په منځ کې موقعیت نه لري. که مدیر د ترافیک او نور مسؤلین زما غږ اوري، هیله لرم چې دا بیروبار په ډېر کم مصرف له منځه یوسي. امید لرم چې د کابل شاریان له دې مشکل نه خلاصي په درناوي.
زه محمد ګل له میدان خبرې کوم. سالنګ باندې د لاس ټایر موټر باندې پنځه اته نواز نه پرې دي او دا دوا کړه کې چې د غټ کلی جوړې دي او د رسوار په خاطر ټول موټر خوشي وي، دغه نه بندې وي او که رښتیا بندې وي او باید د دې د سامان وشي، هغه خلک چې د پوهدي په کله جي دي هغه ته باید جزا ورکړ شي چې ولې هغه موټر خوشي وي.
زما ما شریف ډریور د کابل د کارتیناو نه غږیږم تاسو سره. دا کوم موټر سلویخ تو نه راوړي او بیا بیرته شل تو نه راوړي، دا بیرته قیمتي باندې بیا متوجه کیږي. زما ما شریف ډریور د کارتیناو د کابل نه غږیږم تاسو سره. دا کوم ورونو چې دا خبره وکولې دی وا شپته تونه اتیا او نوی تونه پورې دا ورونو خبره درست دي، اما بیا درته یو شی بل ده چې هلته د تیلو دا بعضې نورو شیانو ته فکر نه ده کړی، که کوم موټر شل تونه را وړي فرض کړه او هغه شل تونه نور را نه وړي، دا وجم په بیرته په بار باندې ولېږي، په قیمتۍ باندې متوجه کیږو.
پکتیکا ولایت څخه نصیر احمد زحمت در کوم. ما دا وړاندیز چې پکتیکا ولایت کوم معلمین چې د علي بابا په لیسه کې ټول معلمین د ماشین نه اور کولی دي شپه او میاشت څخه لاسکي چې درسونه شاګردانو ته نه دی ویل شوی، سکوت دا لیسه باندې ده، لیسه ټول ځان دي معلمان وایي چې موږ ته ماشین نه راکوي او کله چې والی ته ورسي یا مؤسسې ته ورسي یا مریض ته ورسي هغه وخت موږ خپل ماشین نه راکوي. تر سره په وخت لا ویل کېږي نو لسوالي او تر شاګردان راغلي دي ټول دلیل ناست دي
مقامات د هرات نه ځکه ځان راځي د بل ځای ورته راځي او دوی خپل کارونه ساتیری پی کوي. دغه نه هیله کېږي چې د خلکو مشکلات مد نظر ونیسي او په صداقانه توګه خپل مملکت ته کار وکړي. سلام.
تاسو دلته د نمائندګۍ تر شي موږ وزارت نه دغه خوښ کو چې تاسو د نمائندګۍ تر شي دلته څه شروع دی دلته یوال شروع دی دلته یوال په سربازان او برمنانو باندې شروع دی لکه چرګان څوک دسي شړي څوک دسي شړي نه ډوډۍ کم شته نه د چای کم شته قسم رته کومه قسم چې زه په حق باندې ما د شپې ډوډۍ نه خوړلې د سبې مې چای نه د چخړای دغه اوس مې کار ته روپۍ د همدې انډیوال نه وخت زیاده دی راځي ته زنګ وما چې دا ټول خلک دا خبر خوري
کم زمان محمد المتین دے زدا وختم لارم زدا علامان والا دے الینگار سوال کے دے نور لام صاحب دے اے ما اسکلا کی مسئلہ ہے اس دن کے ہیں اور فی الحال دلمن ولایت کے اور مارجے والا سوال کے حج پر اجرا کو یہ میری اردو کے میری اردو خیر واجی پادرا اور مسکیزی مشکل دا دے سر پر نشا تمنگ دا شوزام وہ میں اس دا کہ دل تمہیں پراتی ہو جو اسلام جو توای چې کومندان صاحب راځي دا تاسو سره څه پوره او تاسو سره څه کینې دا تعلیم نامه کې چاول کې تعلیم نامه کمیساری ته ځه تاسو سب شي چې درې نه څه بعد درې نه څه وجې پاګیا او سات تر څه پوره ډاکټر نه څه کوم مور مړی کا څه پلار مړی کا نور څه مشکل لري چې مشکل ورته پیښ کې او توای چې رخصت نه شته یا له خاطر خلک چې او دې ملي نه تختیا امر راځي ورته ملي ته واځي امدا د رخصت نشته رخصت ساته نه ور کوي او ما سوال کوله ته مشکل دی چې دې غره لیوا ته دې وصلت لیوا اول د څه په د څه په 203 کل اردو میوان تر اردو کې د څومره اغل لرو واځي په
د ملي اردو د یو عسكر شکایت مو واورید په یو روان پروګرام کې به د افغانستان د ملي اردو ستونزې او بریاوي وڅېړو اوس مو پر خدای سپارم شجوند ولرای
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.